مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیو بجې دی. په دې خبرونه کې زبامیر ساحل درته ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو او ونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو اول د دې محل د سیمې نړۍ خبرونه. لاهور یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ سعید ته د تراګری تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی مړ شوی او د امریکا په جورجیا کې په لاسونو د ووټونو شمیر خولې چې منتخب ولسمشر جو بایدن د ایالت انتخابات ګټلي دي. بشپړ خبرونه د لاهور یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپل فیصله کې پر سعید د 1,00,000 روپیو جرمانه هم لګولې. نوموړی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولی و. سږ کال یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ د مالی ملاتړ په تور په دوو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. د نوموړي وکیل عمران ګل بیګا رویټرز اژانس ته ویل د سعید پر ضد عدالتي کارروایي د ناقانونو پیسې د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. د پاریس میشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 زیږدیز کال تر فبروري پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. پاکستان له 2013 زیږدیز کال راهیسې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. سعید د وسلوالې ډلې لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی دی چې ورباندې په 2008 زیږدیز کال کې د هند په ممبئی کې د ترهګرۍ ترهګرۍ حملې تور دی چې پکې د امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ. د دې ډلې یو وایند حمزه ویلي چې 45 کلن رضوی پرون د تبې او د ساه لنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا پر ټویټر د رضوی په مړینه خواشینی وښوده. د نومبر پر 14 د تحریک لبیک پاکستان تر زرو زیاتو پلویانو د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او له حکومت ته د اسلام پیغمبر خاکو خپرولو پر سر له فرانسې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پرې کول غوښتنه وکړه. دا پرلت د نومبر پر 18 تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې د پاکستان حکومت یې له هیواده د فرانسې د سفیر د ممکنه ایستلو او له فرانسوي شوانو د پریکون ترڅنګ پر غوښتنو د غور ژمنه وکړه. پېښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. له قاضیانو لالجان خټک او سید عتیق شیخ جوړې جرګهګۍ پرون خپل لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال راډیو ټول د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. پېښور هایکورټ په فیصله کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې او د 15 سزا شویو کسانو ضمانت یې رد کړی او پولیسو ته یې ویلي دي چې د هغوی گرفتار کړی. د 2018 زیږدیز کال په اپریل کې پاریدلو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور وژلی و. خو پولیسو وروسته ویل چې پر نوموړي لګېدلی تور ناسم و. په 2018 کې د خیبر پښتونخوا یو عدالت عمران ته د مرګ وو کسانو ته د عمر قید 15 ته د 3 کلونو د بند سزاګانې اورولې وې او 26 کسان یې خوشی کړی ول. صوبایي حکومت د مشال خان پلار او سزا شویو کسانو د عدالت فیصلې ضد هایکورټ ته درخواست کړی و. د شمالي وزیرستان پولیس وايي په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې یو کس وژل. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور پرون ماښام مشال راډیو ټول وسلوالو پر محمد ډزې وکړې او تښتېدلې دي. د په خبره د نامعلوم وسلوالو ضد مقدمه درج کړې. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي برید وو. او د امریکا منتخب ولسمشر جوزف بایدن د جورجا ایالت انتخابات ګټلې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په لاسونو د ووټونو له شمېرلو سره د نومبر دریمې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د دې سیاستوال بریا اعلان بیا تکرار شو. د ایالت د انتخاباتي چارو مشر براد ریفینګ سپرګر وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې ایالت به د نومبر پر 14 د بایدن بریا تایید کړي. نوموړي یو ځایي ټلویزیون ډبلیو ایس بی ټی وی ته وویل د ووټونو پلټنه تر ډېره بریده هغې ته ورته وه چې دوی یې تر انتخاباتو وروسته خبر ورکړی و. هغه مهال نارسمي نتیجو ښوولی وه چې بایدن له ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوازې 14,000 رایو په توپیر مخکې و. همدا لامل و چې له قانون سره سم ایالتي چارواکي اړ ول چې شاوخوا 15 میلیونه رایې په لاسونو وشمېري. ټرمپ اوس هم د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کولی شي. خو اسوسییټډ پریس اژانس او نورو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې جورجیا ایالت بایډن ګټلی. دا په امریکا کې تر ولسمشریزو انتخاباتو شاوخوا دوه اونۍ وروسته یوازینی ایالت و چې نارسمي نتیجې یې بشپړې نه وې اعلان شوې. خو د نومبر پر اوومه رسنیو د انتخاباتي کالج د اړینو 270 رایو په پوره کولو بایډن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د جورجیا له ګټلو سره د بایډن انتخاباتي رای 306 ته ورسېدي او د سیال ولسمشر ټرمپ 232 انتخاباتي رای ګټلې دي. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري او اوس هم ورځو د دې غړې لومړی موضوع ته. په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعتو داوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 5.5 کلونو د بند سزا اورولې ده. سعید له تیر کال جولای راهیسې بندي دی او وار له مخه عدالت ورته په دوو نورو مقدمو کې هم د قید سزا اورولې. د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې مهال کړې چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا FATF په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په برخه کې د نورو اقداماتو وویل او د راتلونکي کال تر فبروري پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د سعید وکیل رویټرز اژانس ته ویلي چې عدالتي کاروایی د FATF د فشار په نتیجه کې کیږي. غلام غوث معلومات لري.
د جماعت الدعوه په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یوه بله مقدمه کې هم د 5.5 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تیره ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د 5.5 کلونو د بند د نوې سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 110,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. حافظ سعید د وړاندې نه بندي دی او روان کال د فروری میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په دوو بیلو مقدمو کې د 5.5 کلونو د بند تیرولو دوه جلا جلا سزاګانې اورول شوې وې. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالې په لور روان و. د حافظ سعید او د جماعت الدعوه د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور، ګوجرانوالې، فیصل آباد او سرګودی په تاڼو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمې درج کړې دي. د حافظ سعید وکیل عمران فضلګل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د فشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانې شوې دي. د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانې د هغې وروستو پیل شوې دي کله چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې لخوا په 2018 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې یادې ادارې د پاکستان د هغه ګامونو جاج اخیستلې وو کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی وو او د FATF د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د FATF لخوا د پروری 2021 پوری په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي. د وړاندې نه پاکستان د جماعت الدعوه او د یاد تنظیم په پلاهي انسانیت څنګه باندې بندیز لګولې دي او د یادو تنظیمونو تر 200 پوری مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلې دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هله
پر یونیمو بجا
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجرا
پر څلور نیمو بجو
پېښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړې ده. های کورټ پرون د قضیې فیصله خپره کړه چې پکې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتل او د 15 خوشی شوی او د بیا گرفتاری امر یې وکړ. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. مشال خان په 2018 زیږیز کال کې په پوهنتون کې پارېدلو کسانو مذهب سپکاوی په تور وژلی و. پولیسو وروسته پر نوموړي لګېدلی تور ناسم بللی و. سراج ظهیر معلومات لري.
د نومبر په 19مه پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د مرکزي مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوش شویو 15 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو. او د دې تر څنګ یې د اوو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په جن کی ککړ مجرمانو د ایبټاباد د ترهګری ضد عدالت د 8 فروری کال 2013 د فیصله پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل کړی وو. په کوم چې د روان کال د ستمبر په 13مه د پیښور های کورټ جج لال جان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې 26 کسان بری کړی شوی هم دي. د پیښور های کورټ د دې فیصله په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی ریبو سپریم کورټ کې د دې فیصله پر ضد اپیل کوي.
چکم مرکزی مجرم و عمران نو هغه سزا موت بدل کا هغه په عمر کې دغه کا نو مونږ خدا اپیلونه چې کړی دې ز پاره وو دا چې کوم د سزاګانې شي واشي نو د دین خدا معلومیږي چې زمونږ اپیلونه خارج کړل مطلب دا ہے کنه نو اوس د دې ز پاره مونږ دا سکو چې مونږ سپریم کورټ اف پاکستان کې بچیدنو اپیل کوو ځکه چې زمونږ سره خو دغه یو د قانون لاره ده او مونږ انصاف غواړو.
همدارنګ د قانوني چارو کارپوه او د مشال خان د مقدمې د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
د انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشته په هغه هم داسې غلطو الزامونو باندې او په دروغو باندې مونږ داسې ګڼو چې دا یو فیصله چې نرمي وشوه او دا نرمي نه وه په کار چې څنګه د دوی د ژوند لپاره خلک اوس منډې وهي نو دغه سې چا کم کس دی وجنه دغه ژوند هم ډېر قیمتي وو.
د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې په کال 2018 کې د اپریل په 14مه نیټه قهرجنو زده کوونکو او نورو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څانګې زده کوونکي مشال خان وجلی وو. وروسته د پولیسو په لټنیزې ډلې په خپل رپورټ کې وویل مشال خان بې ګناه دی او دارنګي یو شپېته کسان په دې پیښه کې ذمہوار وګرځول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومت غوښتي چې د خدي او مچخیلو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر جګړه ودروي او د عدالت له لارې دې مسأله هواره کړي. دوی پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل له 13 ورځو راهیسې دواړه قبیلې مورچو ته ختلي دي او جنګیږي. د شمالي وزیرستان انتظامی 13 ورځ په بیان کې ویلي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې د هواري لپاره د وتمانځي او جرګه جوړه کړي. بیان زیاتوي هڅه کوي چې ژر تر ژره مسأله حل کړي. غلام غوث لپیخورا
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د 13 ورځو په شمالي وزیرستان کې دوه قامونه د ځمکې د لانجې په سر یو بل ته مخامخ شوي دي او د یو بل په ضد درنې وسلې کاروي. د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله شاه د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه او هغلته کې موجود امنیتي ادارې دي د دې انخطې مخه ونیسي.
خدی او مچی خیل دا دواړه زمونږ وزیرستانیان دي، زمونږ رونه دي. د دې په مینځ کې چې کومه دا مسله ده تقریبا 1000 کینال ځمکه ده، پہاڑی علاقہ دا زنا پکې میدانی هم شته، پغه باندې د لنجره وانه ده چې په عدالت باندې دا مسله حل کړي. بنیادی یو حل یې راوځي. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس کا د شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راوغړی، آی جی نه دا مطالبه وکي، آرمی دا پکې ونخلي، د آرمی مورچه سره لاندې چې کومه مورچه جوړې دي کومونو دا فورس فولی ورانه کی او خلک ته هغه پورې د دوی د دې چې کوم متنازع ځمکه دا باندې نگرانی وکي چې سو پورې عدالت فیصله نه وی راغله هغه پورې دوی نگرانی وکي.
په پیښور پریس کلب کې د صدیق داول په نوم د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل چې که زر تر زره دا لانجه هواره نشوه نو د شمالي وزیرستان ځوانان به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
قومونو او خلکو بار بار ریکویسټ انتظامیې ته هم کړی دی، سول انتظام یا آرمی ته هم کړی دی، پولیس ته هم کړی چې تاسو په دې کې انوالو شي او د دې امن دپاره څه لاره راوباسي. 2014 کې مونږ ته یو سیټي والا هغې د وجې نه مونږ ټول وزیرستان ورته خالی کو راغلو. مونږ دومره اوبیډینټ یو او د حکومت چې کم قانون دی هغې ته بیدار یو. مونږ فی الحال پریس کلب پشاور ته راغلو دلته کې که چرته حکومت سنجیدګي اختیار نه کړه نو زمونږ به مخکې پلین دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو، هلته به پرلت کوو.
خو په شمالي وزیرستان کې د ضلعي انتظامیې لخوا تېره ورځ په خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي دي چې د خدي او مچیخیلو ترمنځ د ډزبندۍ او د یادی لانجې د حل کولو لپاره د اوتمنځۍ قوم جرګه جوړه کړې شوې ده او ضلعي انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره دا شخړه هواره کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. افغان ولسمشر غنی وویل تاوتریخوالی د مسئلې حل نه دی، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تلپاتې سوله کې پرته ده. یو شنونکی وایي دا به وخت وخی چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان کې د تشدد کمولو کوشش کولی شي، خو کابل ته د عمران خان سفر به ښه اثرات ولري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپلې وسې به هلته د تاوتریخوالي پوره هڅه کوي. نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی، ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوي.
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولی شو، نو خپله پوره هڅه به کوو چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې پخوانۍ قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زختې وځپل شوې. تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغېزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
تاسو راتګ په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده یو ډېر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل تاوتریخوالی د حل لار نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته پر رسیدونکې جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالان ته ویل چې افغانستان ته یې د یو ورځني سفر موخه د باور پیدا کول ول او اشرف غنی ته یې د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه دا ده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو هڅه کولی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
څومره به مدد کوي، څرنګه به مدد کوي، دا خو به وخت کوي. پاکستان یو ملک دی، هغه مفادات دي، امن به غواړي خو هغه مفادات متعدد به غواړي. نو هغه کې افغانستان څومره ورسره مني او دوی څومره مني، دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او ناامنیو پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د مؤثره اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. خو پوهان د اعجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په تېرو غونډه کې داسې ښکار کېدو چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لږ غونډه ځای شي او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو او دته ملاو شلو او پاکستان ته پاکستان افغانستان تعلقات علامت یو خو امپریشن ورکوي.
عمران خان او اشرف غنی له یو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم سلا شوي او پر سیمه ایز کچ د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کول غواړي. په خوست کې ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو پرون په یو لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملا ثابتې کړي. دوی دا لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ. عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کمولو پوره هڅې کوي. نجیب الله خیل له خوسته.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې وویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سره له دې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری مشال راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکي وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو او د دې ته موږ سخت ټکو غبرګون ښیو. هیڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کېږي چې د پنج شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د نومبر له شلمې څخه بعد د ودونو په تالارونو کې دننه پر غونډو بندیز وي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي اداره وایي د ودونو پر مهال به تر 300 زیات خلک نه غونډيږي او د تالار پر ځای به له ودانۍ بهر په واده او نورو غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تالارونو مالکان وایي د حکومت له دې فیصلې څخه به دوی له لا زیاتو مالي ستونزو سره مخامخ شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشنل سینټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د شلمې نیټې نه به په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې دننه په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازت وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې دارنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی وا. ویلی وو باید چې اولس ته حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګڼو ځایونو نه ډډه کوي. وایي موږ فیصله کړې چې بهر ودونه وي ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وي نو هلته زیاته کورونا خوریږي، او څومره چې موږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي، او څومره چې غونډې کېږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وي او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجي فاصلې به ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر په 19 د مردان د ایلیټ شادی هال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکړل شوو لارښودونو عمل کوي، خو بیا په هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نوران پریدی نو پوښتل نو هغه وی
چې د ګورمنټ کم سوفیز دی که هغه وزیر اعظم صاحب خبره کې یا د ګورمنټ کم آفیشل چې دي د دې لپاره کم ګامونه پورته کړي دي یا کم سوفیز جوړ کړي دي، نو یقیناً که په دې عمل ونه کړلی شو دا بیماری به نوره هم زیاته. خو تکتیر حکومت دغه سوفیز چې دی په خپله نظر انداز کوي او په دې ایسوفیز باندې عمل نه کیږي، نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه ایسوفیز فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنٹ آفیسز ته، لاړ شئ سیکریټریټ ته، لاړ شئ ڈسٹرکٹ کورٹ ته، لاړ شئ هلته ګورنمنٹ آفیسر یا ګورنمنٹ آفیشل سره خپل ایسوفیز فالو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي او 2,273 مړه شوي او 3,26,640 بیرته رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. د کورونا وایرس جهانی وبا په موضوع کې پاتې کیږو. د رسنیو ازادۍ او د خبريالانو د امنیت یو نړیواله اداره وایي د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال 425 خبريالان له کووډ 19 ناروغۍ مړ شوي دي. د پریس امبلم کمپین پک په نوم جنیوا میشته اداره وایي کووډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات خبريالان په لاتینی امریکا کې وژلي. د ادارې په وینا هند او بنگلاديش هغه هیوادونه دي چې پکې په وروستیو کې د وبا له وجې د خبريالانو مړینه زیاته شوې ده. د جهانی وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خبريالانو مالی ستونزې هم زیاتې کړې دي. عبدالحی کاکړ موضوع څېړلې.
جنیوا میشت پریس امبلم کمپین د سش کال له پیل راهیسې هر ورځ د هغو خبریالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري. د ادارې پر ویبپاڼه د وژل سوو زیاتره خبریالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل سوي دي. پیک د مې تر 15 نیټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل سوو خبریالانو شمیر 45 شولی وو، خو د نومبر تر 19 نیټو پورې دا شمیر 425 ته ورسید. د دې خبریالانو تړاو له 45 هیوادونو سره شول سوی دی. د ادارې مشر بیلیا سلمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودی یوې غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرس د وژل سوو خبریالانو شمیر شای تر دې هم زیات وي، ځکه دا 425 هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کورونا له کبله د مرګ تصدیق یې سوی دی. د پیک په وینا تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې مړه سوي چې 215 دي. په نړۍ کې د کورونا وبا پیښې لا هم مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر 19 نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر 45 میلیونه زیات سوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دي. که څه هم د پیک په رپورټ کې د پاکستان ذکر نه دی سوی، خو د دې هیواد د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وای چې له 15 څخه تر 40 پورې خبریالان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست مرکزی جنرل سیکرټری ناصر زیدی د نومبر پر 19 نیټه مشالې ټول چې یو طرف ته کورونا وبا خبریالان وژلي او ناروغ کړي، نو بل طرف ته ځینې بیا بیروزګار کړي هم دي.
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ما تا داسې څو پیشي معلوم دي چې زموږ کوم ملګرو ته چې لکوره د کار کولو اجازه ورکړل شوی و، هغه ته ورسته بیا خپل ادارو په نوکریو له ساتلو انکار وکړي. له خبريالانو سره د غیر انساني چلند اظهار ان د وبا په حالاتو کې هم سوې دي. لدی قبل هم ډیر کسان بے روزگار سوی دي.
کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار جو ہیں وہ ہوئے.
د پیک مشر بیلیا سلمپن ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له کرونا او بازخه د خبريالانو د وژل کېدو پیښې په دې تیرو څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې سوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون په وینا هند د نړۍ دوم هیواد دی چې وبا زیات ځپلې دی، چې پکې د نومبر پر 19 نیټه د وایرس ځپلو شمیر نږدې 9 میلیونه وو. پیک وایي تر اوسه پورې په هند کې 43 خبريالان له وایرس مړه سوي دي. په نوې ډیلی کې د یونایټیډ نیوز آف انډیا خبريال سچن بودھیالیا د نومبر پر 19 مشالې ټول چې د وبا د پیل په ورځو کې رسنیزو ادارو خپلو خبريالانو ته له کرونا د خوندیتوب سامان ورکړی وو، خو اوس د ده په وینا د هغوی روغتیا ته د پخوا په شان پام نه کیږي. د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټول بند اعلان کړی وو چې دې ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی. سچن وایي چې د اقتصادي حلو ځلو د کمیدو له کبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي.
آفیشل فیګر دینا تو سمبھو نہیں ہے، لیکن
رسمی شمیری ورکول ممکن نه دی، خو اندازه داده چې زر یا دولسو خبریالان به ښایي بیروزګار شوي وي، خو نور خبریالان هم اندېښمن دي، ځکه چې د کورونا وبال وجې پر اقتصادي هلو ځلو اغېز شوی دی چې ورسره رسنۍ وو چې د اشتهارونو له لارې کومې پیسې ګټلې هغه هم کمې شوي. نو هغه خبریالان چې له نوکرۍ و لرې کړل شوي نه دي، د هغو بیا تنخواګانې کمې شوي.
پریس ایمبلم کمپین بنگلہ دیش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژل شویو خبریالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز پوهنتون د نومبر په 19 نیټه په بنگلہ دیش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر 4 لک زیات یاد کړی. پیکوای په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 15 خبریالان مړه شوي دي. د بنگلہ دیش د چینل 24 خبریال مرشد حسیب حسن د نومبر په 19 نیټه مشال ایډیو ټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرس د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
مهمه خبره دا ده چې په ډاکا یا په بنگلہ دیش کې د خبریالانو سازمانونه، ټولنې او چارواکي د خبریالانو لپاره له کرونا وبا د ځان خوندي کولو په اړه هیڅ لارښود نه لري. البته د خبریالانو ملي سازمان د مالی مرستو د موندلو په تکل کې دی.
د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ادارې پک مشر بلیاس لیمپنو ویره شولې چې شایي د روان کال تر پای پوري له کرونا وبا څخه نور خبریالان هم مړ سي. البته نوموړي ویلي چې د اروپا په شان هیوادونو کې خبریالانو له وایرسه د خوندیتوب لارې چارې زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصلې ساتي او له خلکو سره لیدنې او سفرونه هم کم کړي، چې له کبله د لیمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبریالانو مړینه کما سوی دا.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي. اوریدونکو وسم وخت شوی دی د اونیز خبرونې هارون باچا هنري غړی چې پکې مو دا ځل ملما سارنده غغون کې اعجاز سرحدی دی. د پلار منیر سرحدی د سارنده نومیالی استاد په دې خبرونه کې د دوی د سارنده نغمې هم اوري. هارون باچا هنري غړی هر اونۍ تاسو د زیارت پر ورځ د پیښور پر وخت پر 4 او د کابل پر 3 بجو په ژوندۍ بناوري وسې تکرار در خبرو. د خبرونې کوربا هارون باچا دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړای خبرونه اوریدونکو زما هارون بچا سلامونه ومني. دا ونی پیژندلې سارندغه غون کې اعجاز سرحدی را سره دی. د هنر د خپل پلار منیر سرحدی نه یاد کړی چې هغه د خپل وخت یو نومیاله سرنده غون کې وو. د سرحدی کورنۍ په اړه ویل کېږي چې پښتو موسیقۍ ته د قدر وړ کار کړی دی. اعجاز سرحدی په پیښور کې اوسي، خدا وخت له کوټې د ټلیفون په لیک را سره دی. سرحدی صاحب ستړی مشي او مننه چې موږ ته وخت را کړ.
السلام علیکم بچا صاحب.
وعلیکم السلام، څنګه جوړې په خیرې؟
د ټولو نه پیل خو د مچا دی ډیو شکریا ده کوم بیا تاسو ده کوم چې دا ته درو بللم. ډیر ډیر شکریا، ډیر ډیر مننه.
آباد اوسې سرحدی صاحب. نو ته خو په پیښور کې ژوند کې کور بار دی، هلته دی ماشومان دی، هلته دی په کوټې ته هنري سفر باندې تلې، څه کوې کوټه کې؟
کوټه کې مې سمرګری وی شفی زاد دی، نعیم دی، گلوکاران دی، دا امید ڈائریکٹران دی، ہارمونیم نوار دی، دا مرگری دی سره راغلم ته فنکشنول لازم دی سره.
خزه ډیر خدا او سرحدی صاحب زمونږ اوریدونکو ته کوه دا وخت ستا عمر سمره دی، سو کلنی او د سرندې غغول دی سمره وخت شو؟
دا زما عمر خو جی 55 سال عمر دی. دا عمر خو سوخی نه خو دی خیم از رښتیا ویم کنه جی زما 55 عمر دی او زما ولې چې کوم دی مرګې دو کنه جی نو زه را دیاله سو کالو تنو نه سو اسی کې زما ولې چې مرشه نو بیا دا ما دا ولې چې د مر نه پس ساننده چالو کا نو اتو کالو کې بیا ما لګړې رہی دا کا نو بیا گزارلم سره درشم
تا بیا تو خود معشوم چې منیر سردی صاحب خوادیو بخی چې وفات کیدو نو تا منیر سردی دغه خاطرې یادونه هغه دې سمره ستا په ذهن کې تازه دي د خپل پلار هغه ژوند او دغه ناسته پاسته دغه شخصیت او دغه فن هغه یادونه لري ځان سره صدې یاد دي
هغه کومه د ډېر یادونه دي کله بچې ریډیو پاکستان ته دوه نظر ور سره پلارو ماته ډېر ډېر خبرې کولې خپل خبرې به ماته شیر کولې والد صاحب لکه باچا صاحب زما والد صاحب دسي فنکارو کنه تاسو ته خو پته را چې ما څوک نه پیژنې کنه نو دا غي ته چې د منیر سره دي زوی نو بس دا د ماره پر هغه او دسي او دغه جوړ کړې دي چې ما ته هیڅ پرابلم ملولو شو د پی ټی وی کې نه پر ریډیو کې چې کوم یو فنکشنول لته تل زما عزت شوی زما قدر شوی دي زما خدغه شوی دي استقبال شوی دی بددا د ماره پر ډیره غټه خبره ده جی
او سرحدی سپت د منیر سرحدی یوازنه نارینه اولاد وی کنه نور رونه دی او خويند دي شته دي
زما جی سلور خويند دي او یو می رور بل او یو زما او اوس می یو خور پکې په حق راځي د لاغه درې خويند پاتې می شو
ها نو دا تاسو منیر سرحدی سپ چې کله لا ژوندې او ته خو ماشوم دې دولس دیالو سکالو وینو هغه سویل چې ته هم دا هنر زده کا هغه خواهش داسې وو کنه
هغه یوره دې کور کې کې نو لم ما ته ما دې سرینده حواله مون موټل ویته ته سړی وي سرینده خو خایته ته مون مور دې ویلي نو سرینده چې بتراوای مګشتلا نو هغه ما ته صرف دونه چالو شو ما دې دا وګوره نو سارے گا ما پا دانی سا سانی دا پا ما گارے سا بے ما تو خون نو آگا ما تقریبا یو گھنٹے کی آگا ما یاد کرن نو مور تا موئی کوئی ذرا آگا ما چلاوڑ ان کی سخانے نے رزگولی روڑی نو آگا ایک پور کیوں ویشن کوئی زما پا دیزوی کی دا گرچ ترے اور زما زوی بدا زوی با زما نو جو اندے تھا تھی
اردنکو دامو دا اجاز سرحدی دا سرنده نغمه واوری دا سرحدی سیب زمونگ دا نننه هارون بچه هنری گره اخپرامن ملمه ده سرحدی سیب تاسو خوویل چه منیر سرحدی چه ساسو پلارو غم دا سرنده لوی استاد یادیگی اغا چه وفات که دو تا ماشوم وی دولست دیالس کرا دی عمرو نو تا بیا دا سرنده چا نزده کرا دا دومره وقت چه دی کارو کو فندی وکو نو اغا ولنه زده کرا دی دا چا نکرده وی
نما والی سر که پاکو رسی دوگان سر جی
خواه
نو دا سوابه مدنیر استاد اوخه و شیرین استاد نمیو اگه پا دیت راغو نفاتیه لدوالا نو اگه دا سارنده ختمون نگی فکر دا بموگا دلا چالو کن جا سردی دا نو بس بیا اگری سر بیا ما ازده کرو که شیرین استاد سوابه و هم دما دنی کشا کردو اگه دیر خشتا سارنده که گولا و بیا چی کم دینو بختیار استاد سے مشکر کے خود رباب والا تھا ریڈیو پاکستان کی انیت برفانی دل رباب ہے بولا ہمیں تو مشکر کے خود رباب شاگر شو بے انیت استاد ریڈیو تھا بہت لم ریڈیو کی بس مال بکنگ نے چالو کر بس گیا ہاں ہاں لگے ہوں بس حال تم ابھی بس حال تم میں لگ دے بس کار مار لگی عزت بس آگے نا پک دیا گزارا لم کرو لگے تم
او سرحدي صاحب دا د سرندې دا زده کړه دا خو داسې معلومیږي چې ګران ساز دی کنه که اوس رباب ته وګورو هغې کې خو پردی وي هغه د ګوتو لګولو ځایونو پکې معلوم وي دا خو بس تاسو په یو تنه باندې هواره تنه ده په هغې لګیایي لاندې او باندې ګوتې خوځوئ نو څومره خواري دې کړې ده څنګه څنګه دې یاد کړی دی محنت دې څومره کړی دی
خواری گڑی وا بس دا دے چی امت میں پہلے لو بس اتو کالو کی بیا مادا خود گرفت کے بیا جلال سے ردی دے خودی بکی اگئی گل خان بنو سے اگئی سر بیا ماں کیا چٹان چالو کر نو اگئی کی بس بیا دلک پالش شو کنا نو اگئی سر بیا دا مال اللہ نور مو چلے دم
خا او سرحدی صاحب دام را تو وایا بیا با دا منیر سرحدی ستاسو دا مشران و خبرو تلاڑ شو ستاسو دا مشران دا کم زیدی اصلا منیر سرحدی یا دا پلار یا ترون دی اگا اصلی ٹاٹو بے اصلی جائے کم یو دے
لما نکا چکو مو کنے دنگام پورو نونگا خطکیو
خا
لما نیا چکا مو دا بڑے بیرے وا او مور می چکا موانو دا مردان دا مازو گڑے وا
خا
او نری کورن رجی چا با تبلیغ گولی چا با گانی گولی چا با سرندے کا گولی بدا ٹول ٹول گھوڑا دسیو دا ٹول ودما نکا چکم دے ما گھوڑا پاکستان انڈیا یو ون اول انڈیا ریڈیو تا التا بس بیا بیا اللہ رو بدلی ہو سوا نو دا اول انڈیا ریڈیو کے دما والی نکا چکم دے دا ڈیرا مدان تا نوکری کرے وا بے دما دا والی سیبل تا وختلو انڈیا تا نو التا بیا دما دا والی سرکاری نم یادا کا گانا م یادا کا تبلے میں آدھا کا بسل تا نبی آدھا مارا والی سے چکم دے جا دا کار ماری دا کون بیا رہا ہو
خا او منیر سره دی خو بیا ډیر استاد یاد دو کنه ډیر کار هم کو تا چې پلو وی چې ریډیو ته بتلو ټی وی ته بتلو کنسرتونو ته بهر ملکونو ته به حکومت لګو هغه ته دا سه وخت وسره و چې لکه شاگردان روزلی وی یا خلکو ته دا اونر انتقال کړي وی دا سه کم بندوبست کړو کنه
باچا سر دی خبر حکم کنه دما والی چې موږ تر په مشکل یو میاشتو په پور کې تیر کړو په مشکل ډیره مشکله باندې هغه چې کوم یو بل دراغو بیا بور پته جواب راغو درو ملکونو دوور دی د سلور ملکونو دوور دی اخر کې موته والده غوڅه کې شوې بس د خدای قران دی جوړه ته وګوره امریکا کې به زړه دورا راغلی و دلته کو ډاکټران دې ښه ډاکټران ولته کو بچو بیا په انډیا کې دی انډیا ته چلاو انډیا کې به زړه دورا راغا هلته خدای پاک بس بچو بیا چې پاکستان ته راغو مور موته بس نور دې بار ملکونه نه منم وجه سبا بیا به دې دیدارم نه شو کولای وي مر بدلاله روړیو بس بیا می پلار بس بیا نه دو بار ملته او مشکل هغه مو چریو می اشکول کنه نه تیر کړم
او دادی چې با سره دی سه دادی چې دومره مصروف وخت تیر وو کنه دومره سفرونه کول او اقتصادي استاسو د کورنۍ د وضعیت څنګه لکه پیسې ټکی ور سره وی ژوند خوشاله وو
باچا صاحب هغه ټایم کې بس لګ را سادهګه وخت مو کنه پیسې نه وی خو مینا محبت ډیرو چې دما والد صاحب چې څونه غټلې دا کنه نو بس پر خپل خاندان باندې لګه بس داغه بداو کنه چې هغه بکټوی نه بس پخولی او بس داغه دا شوغو د دو درې درې کټوی به موږ غره بخی دي او بس خپل خپلوان به موږ غره راتلل خو به شي کټی لږی خو ارته کړی دي
Thank you.
سرحدی صاحب د سرندې د سخت پاړه کوم ته معلومات راکې چې دا د سنه جوړوي دا څومره وزن څومره وي څومره غټوي او دا لرګې پکې کوم استعمال شوی وي تارونه پکې څو وي
بچا سره مړه ټوپ لرګې رې ټوټو
ها
او دا اذر کې اجازه چې کوم نه کنه دیراو اره چیلې کول می نه دي دې کې مکه دا تارونه لګېدلې لکه څنګه پنجابیا ټارګټ جنې لګېدلې یہ بڑے سی آواز کولو
ہاں
تاریندی مدی کی جبیا کم جدت کم دی تاریندے کیوں شو کنا تیران بیا دما نکد در ہتا دغه شو نکم ایزا کا نکم پک بیا دی کی رشتہ دارو نوا چول نتی دا آواز دک کنا دے شو تاریندی ډیر خل کو گولی دی او جبیا دا کریڈٹ مو درا کو دی رشتہ لو تارو نو دا نکم پک وا چول بیا دما نکم بیا خو کو گول بیا دما والس بم بیا ډیر خو گول
او دا تارو نے سو وی لشمیر سو وی تارو نو
تریس تارونی دی گٹول ٹوٹل یو تار پک جکم دے دا چیلے دا کلمے دے او باقی نور یو دا جیل دے سٹیل تارون دے جیل تار دے او دا بم تارم دے جیل دے محمد ہم تارم دا سٹیل دے دا ٹول دے سٹیل تارون پک نور لگی
ہاں او دا تاسو چی بیا پدے تا چی پدی خلاص کے کم تاسو تا گز وای دا چی پدے راکا گئی کنا نو دا گز دسن جوڑ وی دے کسی دا سنگ وی دسن جوڑ وی
دا راس پہ لکے نہ جوڑ شوی دا گز
او تا سره خو بده استاد د لاسو سرندی وی کنه څومره سرندې لري کور کې سردی صاحب
ما سره یو درې سرندې شته دی ما سره کوږي هم دې یو د لیکدار بل نه کومه ډول والے چرني دا د پاکستان جوړې کو نمک کی تیاری شي سر جی چکل خراب شي بیا سپ څنګه جو سم هل دې ریپیرینګ وکم بس دې ټیکس کنه لگا سرندې جوړې دې ته جوړې چې ما وته دې خپل سرندې دغه کولو کنه ډیزاین کولو مزاره حساب باندې جوړې دې دیو سر اندی 45000 روپے قیمت تھی او بیچ اینڈی کوال لوور چن اینڈی کوال ام بیچ ڈی ڈگرانی ور کی دی اندر شہر کی دکان دے غلا پیدا کی جنا
منیر سرحدی د سرندې نغمه مو واورې دا اوریدونکو د استادو د سرندې د زوی اعجاز سرحدی چې په پیښور کې اوسي د محل کوټې را سره د ټلیفون په لیکه دی زمونږ د نننې هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملمه دی سرحدی صاحب تا خو هم وخت د هنر ډېر شو دا اوس ګوره کوټې ته تلې پروګرامونو پسې او داسې کله کله مونږ خبرې کوو چې دغه ته زه بهر مرکو ته زیرا زیرو پیسې خو ډېر پیدا کړي مالدار شوی به د خیر اوس
بچا سے دس لوگوں پتا نا کہ چار پنکار سے کم دے گا نا بس صرف دوں گا کی اور دام بس اس جب منگا پوری ہو جو چک چڑھ لے شے رے جو سا گدا والد سے نم نہ ختم ہو گاڑو دخل مشانہ نم نہ ختم ہو گاڑو اور دس لوگوں پتا رہا چی لگتی سونا پیسے ور گئی نو دوست تا تو سو ہے بچا جی بڑے کرونا کی منگا دونا خراب شو دا انٹرنیشنل انٹرنیشنل فنکار چام تپوسوں کو بچے جی ہو بس شکر دے اللہ پاک آگا ٹائم ہم دیر کو اور تقریباً بار ملکوں نہ پکے ماں یہ اٹھارہ ملکوں تپکے تلیم یو کے تو تلیم چیکو سلواکیا جرمنی بلغاریا کینیڈا یونان ترکی رشیا تقریباً اٹھارہ انیس ملکوں نے جس میں دماغ میں نہ رہا جی خدا سرسری میں چلے یاد کر
او ته چې کله دا بهر ملکونو کې تا خو زیاده دا التم خپل فن وړاندې کړی دی دا ساز دی غول دی دغه ملکونو خلکو ته دغه ځای هنرمندانو به هم دا اوریدلې نو څنګه دغه بارانی خلک ستاسو د ساز سرندې پاړه د دې غک پاړه څه وایي دا خوخیږي کنه
دغه تلاړو چینه تا پیپلز حال ورته وی پیپلز حال نو دا ډېر غټ کانسرټ او بیجینګ کې ها اول والد سارے مینا محبت راغل پریشان شو لگا پیسے بچا جی پیسے اہمیت نہیں لگی چاہے وہ دموں دمل نم دے دموں دمل نم روشنی داغو بس منہ دمل نمائندگی کی گیو بس دموں دمل نم سے روشنی کی گی
سمدا سردی سے جنہیں کل کل داس رپورٹوں ہم راشی جنہیں خلق دا سے اندیخنی خی چیرا تچون یوازنی کس چې دا سرنده غږی کنه پسیمه کې نو خدای خو تاج وندې لري تر ډیره چې دا ساز غوږوي دا فن مخته یو سي نور پکې ترقیو کې خو اندیښنې دا دي چې دا ساز دا سې ختمېدو په لور روان دي کنه که څوک بل څوک زدن کی نور خلق شاګردان دې پیدا نشي دا کې دي شي سو وخت پس دا ختم شي هیڅ ته اړو نوم یا نښان پاتې نشي نو دا سې اندیښنې ته هم لري کنه
باجا جی اول خدا خدا ختم ہی نا دادا وادا مشران فن دے دادا ختم لگو عالم تو خدا پاک دمال ہم جن رہا کیوں دما بچی رہتے خدا جن کی دما بچے اسے دخیرہ سارا شکر الحمد للہ سب سکون مرزا کو پہلے تھا میں ملاور کے کہنا پہلے مرزا کوئی سارے دم میں مولا چالو کرے سر جی نوگا گئی گانے مانے پکے گزی
خدا خوستا زوی دے تو غواړی چې دا اساس دے استاد په کور کې پاتې شي دا سه نور په سیمه کې په خور کې دا سه ځوانان شته چې غی تا ته کله ویلی چې ر استاد دا مونږ ته دا ساز راوخیا او تا ورته تاسو سره شاګردان شوی دا سه نور څوک شته تاسو سره کور نه بهر
دا جدي دي ته د څه پالا تا نه غاړه نه دي او دې دغه خلک غاړه دي کنه چې امه می ډېډي والا چې کم خلک دي هغه به دا غاړه دي دي ته دا دونه ګران ساده کې دي خو یو سرونه نه خري بچي
او
اسلام آباد کی رسی دغشت نے کہنا لگا تھا کہ پروگرام دلاشم دا اوچت کورونا والا جن کے مراشی الکان مراشی دام میں دکو نہ وی شوق چاہتی
محمد زمیر استاد او د منیر سرحدی نغمه مو اوریده. موږ سره اعجاز سرحدی د منیر سرحدی زوی دی، نن سره مېلمه دی په خپرونه کې. سرحدی صاحب، تاسو خدا د پښتو موسیقۍ چې څنګه څنګه نن سبا جوړیږي، سندرې نوي ځوانان راغلي دي، تاسو کله کله سټوډیو ګانو ته ځئ دي سندرو کې، دا نوې سندرې چې راځي د زمونږ د پښتنو سندرغاړو د ځوانانو په دې کې ساز غږوي؟
لکه تاسو د غانو نه علاوه دا نه چې تاسو سره خبرې کوم، تاسو خو چې کم کار وکړو کنه، هغه چې کوم دی نو هغه د اکیډمې دغه لوي کنه، لکه تاسو کم کار کړی دی کنه، هغه ډېر علاقه کار شوی دی. که تاسو ماډرن دغه چار چلم کړی خو ډېر علاقه شوی دی، اوس وخت د دې دا اوسنۍ غانې چې میرې ګاډګي کې دي، ڈسپوزیبل غانې وي، نه د شاعرۍ څه مزه شته، نه د موسیقۍ څه مزه شته، بس یو ټیمپو را روان
خ بیا سره دي. صرف زمونږ د هنرمندان ملګری ستا غوندې خلک چې غیب کافی کلونه کار وکوه او سم کار کوي، خو غیب بیا یو خدا دغلته گرانی راغلی ده، ژوند ګران شوی دی کنه، پروګرامونه هم داسې نه دي. تا پکې د کورونا ذکر وکړو، واسه هم امنیتی حالات هم دومره ښه نه، پروګرامونه لږ کم شوي دي. نو دا ستا په شان هنرمندان اکثر ګیله کوي چې هغه ریډیو ته او ټی وی ته بچدی تل، پیښور کې چې کوم سرکاري ادارې دي هغه هم هغه د پخوا په شان پروګرامونه اوس نه لري. د موسیقۍ چې هنرمندان به تلل، دوی به ریهرسل کولې، ریکارډینګونه به کولې او ماحول به جوړو، اوس وایي چې هغه هغه کیسې هم داسې ډېرې کمی شوي دي. نو ته په دغه اړه څه وایې سره دي صاحب؟
بچا صاحب، الله پاک ساتلو والا دي، یعنې دوی خو پوره پوره وس کړی دی. دا ادارو چې کوم زموږ ادارې دي، ولې چې له ګورنمنت فنډ نه ورکړي نو هغوی به پی ټی وی والا څوک دي؟ هغوی مونږ دان نه شي راکولی جی، هغوی دونه فنډ راشي چې د هغوی تنخواګانې پرې پوره شي. تجه ډپارټمنټ زموږ ادې دی چې هغې کې هم بس راواخلو نومې مخله بچه دي. د عدیت الله پروګرام و، عدیت الله پروګرام دی ریکارډ کو په کار کې، د عدیت الله یو 10 لاکھ روپے ورکړی دی والا بس هغه یو ټکر کې ورکو، نو ټکر کې بابا خوري هغې باندې عمل کې مرچ کې چی پیسې نشته دی، خو بس وی راشه بس کلچر ډپارټمنټ والا دی وایي. او دا زموږ اسلام آباد کې لوګ میلاوه زما پکې نوم نو، د پېښور نه پکې، د کوټه بلوچستان نه پکې الک نواز یې پورې فنکاران لاړل، او زموږ پېښور کلچر ډپارټمنټ والا بس کلچر والا بوزي، بس جن کې راولي جن کو باندې ټریکونو لګي بس غانې دي. نو دا ثقافت خو نشو زموږ، دا د خپل کلچر خو موږ پکارې چې موږ باپو خو موږ سره انده خو نور څه دونه دي چې خو چې دا زموږ کلچر اشاره
صحیح ده. دا ادارې چې دي، تاسو خدای سره کلونه کلونه کار کړی دی، بیا کله کله داسې جایزې انعامونه ایوارډونه هم ورکړي، نو تاسو تر اوسه څومره انعامونه درکړي دي سره دي؟
پیښور کلچر ډپارټمنټ والا د ما پرانټ پرفارمنس لپاره دغه نامینیشن لې نه لېږي، نو څه د ما د ډاکټر فوزیا راغلی د پی ایم سی اے کې، نو هغه ماته چې را روان کال لپاره تعالی الله ته پکې خیر واچي، نو تعالی به د پرانټ پرفارمنس دغه کوم د خیر او پی ایم سی اے ته د غوښتلې ومه پرانټ پرفارمنس سره 10 لاکھ روپے دي. اصل کې خبره دا ده کنه بچه جی، دی کې چوستې نیمه پیسې ورکې کنه نستا نامینیشن کیږي، یا د دې را پیسې مال بس خالی پرانټ پرفارمنس والا نو دته غونې شي کیږي بچه جی.
دا د رشوت په توګه به ورکې؟
د رشوت په توګه به ورکې، تعالی په میرټ باندې مله دې مله ویږي او دې نه ورکوم زه په میرټ باندې الم.
صحیح ده، صحیح ده. ارون سره دي سي ډیره مند نه مونږ ته وخت را کړ، دومره معلومات را سره شریکل، خوشاله اوسې.
بعد اوسې دغه نما سره الفاظو نه نشه تاسو په کوم الفاظو تاسو شکریا ادا کوم، الله پاک تاسو نور می عزت درکې او شهرت درکې او تاسو را چینل مشال دا دې خدای قائم او دائم او آباد ساتي.
ډیره مند نه، آباد اوسې، خوشاله اوسې.